مازیګر څلور بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په دې وساته خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث درورو خبرونه له فرخندې اسد اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر راتلونکو درې اونیو پورې به د وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. پاکستان وایي د ایران د اټومي تړون وروسته به دغه هیواد سره په یو شمېر منصوبو کار شروع کوي او امریکا نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو قرارداد له لارې د ایران سره د اټومي تړون تفصیلات په ډاګه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو درې اونیو پورې به له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. ولسمشر محمد غنی چې نن د چهارشنبې په ورځ د یو شمېر حکومتي چارواکو او د ملي شورا ځینو غړو سره یو ځای خوست ته لاړو، هلته یې د وروستیو بدامنیو په پیښو کې د متاثره کورنیو سره ولیدل. ولسمشر غنی په دغه وخت وویل د سولې په عمل کې لومړی ګام واخیستو.
بلا برخه د سولی پاکستان سره ما اول وار واضح سلیس ورای خبری کرو ارتبه بلی دی چه چوار لسکاله و تاسی مقصر پی نایلام سیوی جنگی ده ده جنگ خاتمه ده حق پا احساس وار.
خوستا ولسمشر غنی په داسې حال کې سفر کوي چې په دغه ولایت کې یوې خونړۍ حمله تر شپېتو پورې کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. پاکستان وایي د ایران اټومي تړون د دوی لپاره هم ډېرې لارې پرانیستې دي. د وزیر اعظم نواز شریف د امنیتي او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د نهې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې په وخت وویل چې دوی د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تړون هرکلی کوي. سرتاج عزیز وویل دا به د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین په ګډون د دوی لپاره د توانایي د یو شمېر منصوبو لاره هم هواره کړي. په ایران د نړیوالو بندیزونو له کبله امریکا له مودې راهیسې د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین مخالفت کړی و. د خیبر پختونخوا مدني ټولنې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د امن او تعلیم لپاره دی د ملالی یوسفزی هلې ځلې په رسمي توګه وستایي. دا غوښتنه تېره ورځ ناوخته په پېښور پرېس کلب کې د مدني ټولنې لخوا د ملالی یوسفزی د 13مې کلیزې د لمانځلو په وخت وشوه. د خیبر پختونخوا د مدني ټولنې د سازمان یو غړي قمر نسیم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د خیبر پختونخوا چې کوم صوبایي اسمبلی هغه نه مونږه دا مطالبه وکړه چې ملالا یوسفزئی په اعزاز کې چې کوم قرارداد پروت ته هغه د حکومت فوري طور باندې منظور کړي. عالمی طور باندې وسم چې زمونږ وزیر اعظم صاحب د اوسلو ایجوکیشن سمیت ته تللو نو بالخصوص د ملالا یوسفزئی سره چې کوم ده نو ملاقات وکړو نو دا مې ډیره لوی خبره ده.
نوبل جایزه ګټونکې ملالی یوسفزئی د خپلې کلیزې پر وخت پر نړیوالو غږ وکړ چې باید دوی د وسلو پر ځای په تعلیم پیسې ولګوي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. امریکا باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د داسې قرارداد مسوده وړاندې کوي چې له ایران سره به د اټومي تړون تفصیلات پکې ورکړل شوي وي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به د امریکا سفیره سمانتا پاور د شورا غړو ته د دې تړون غټ ټکي بیانوي. سمانتا پاور ویلي چې دا قرارداد به د هغو محدودیتونو په ګډون د امنیتي شورا د بندیزونو د چوکاټ ځای ونیسي چې نړیوال پرې په ویانا کې صلاح شوي دي. دې قرارداد ته له وړاندې د ویټو واک لرونکو هیوادونو ملاتړ ترلاسه دی. په دې هیوادونو کې برتانیا، جرمني، فرانس، چین، روس او امریکا هم په خپله شامل ده. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لارنس فابیس وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې له لاسلیک وروسته ایران ته د تلو بلنه قبوله کړې ده. فابیس د فرانس راډیو ته نن وویل د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ورته ایران ته د سفر بلنه ورکړې ده او زیاتوي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ما ته پرون یو ځل بیا بلنه راکړه. هغه ما ته پخوا هم ایران ته د سفر بلنه راکړې وه خو هغه وخت زه لا نړم او دا ځل ورته ما وویل زه به ایران ته ځم. بلخوا رویټرز خبری اجانس لیکي د جرمني د اقتصاد وزیر هم پلان لري چې د جولای په 19مه نیټه ایران ته سفر وکړي. د امریکا ولسمشر د سعودي عرب له پاچا غوښتي چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر باراک اوباما د نهې په ورځ له هغې څو ساعته وروسته سلمان بن عبدالعزیز ته ټلیفون وکړ چې د ریاض په ملاتړ یمنی ځواکونو د عدن ښار هوایي ډګر بیرته ونیو. په دې ساحلي ښار کې پر دې سربیره جګړه زیاته شوې ده چې تېره اونۍ په ملیونونو مجبورو کسانو ته د خوراک په ګډون د بشري مرستو رسد لپاره اوربند اعلان شوی و. سعودي عرب ایران ته خبرداری ورکړی دی چې له هغو پیسو دي د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې دا هیواد به یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. دا خبرداری په داسې وخت کې راغلی چې سپینې ماڼۍ د نهې په ورځ وویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سعودي له پاچا سره په ټلیفون په خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړ چې واشنگټن به د پخوا غوندې په سیمه کې د ایران د بې ثباته کوونکو فعالیتونو مخه نیسي. له ایران سره د نړیوالو تر تړون وروسته د سعودي خبری اجانس خبر ورکړه چې ایران باید دا فنډونه د ناکرارۍ پر ځای د خپل ولس ته ژوند برخه کولو ولګوي، کینی د سیمې د هیوادونو لخوا به له غبرګون سره مخامخ شي. او بل خبر دا چې په بیجنګ کې د برتانیا سفارتوي هغه شپږ برتانوي چې د چین په شمال کې نیول شوي بو تمه د خپل هیواد ته واستول شي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا کسان څنګه نیول شوي دي. دوی د هغو شلو بهرنیانو په ډله کې وو چې د جولای په لسمه د منګولیا پولې ته نږدې نیول شوي وو. او اوس هم د کرنسۍ بیې او د موسم حال د احمد الله نه
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 102.15 روپۍ اخیستل کیږي او 102.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112.60 روپۍ او 112.90 روپۍ، یو پاوند 158 روپۍ او 158.40 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 20.85 روپۍ او 23.05 روپۍ، یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.40 روپۍ، یو افغاني 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ، او 280 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅوله کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پیښور په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 9 په بنو کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 28 او په کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. پاکستان وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیوادو نړیوالو ترمنځ شوی تړون به پاکستان ته فرصت په لاس ورکړي چې له ایران سره د ګیس پایپ لاین منصوبه مخته یوسي. د سیمه ایزو چارو یو پوه بیا وایي دغه تړون د ټولې سیمې د تجارت د ودې لپاره مهم دی.
پاکستان طرف تمام تجارت کی دیشی تو بالکل دے سربا خطے پہ ملکوں پر تجارت باندھے خاص ہے.
په پیښور کې مدني ټولنو د ماشومان د تعلیم د نړیوالې مبارزې ملال یوسفزای اتلسمه کلیزه ولمانځله او د خیبر پختونخوا حکومت یې غوښتل چې د صوبې په اسمبلی کې د نوموړي مبارزې ته د درناوي په موخه جمع کړل شوی قرارداد باید منظور کړي.
ملاله خو اوس یو سمبول دی د ټول دنیا د امن او سم د وطن بچی ده، د وطن سره مینه ساتي. ملاله فنډ هم دلته سکولونه جوړوي.
او د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي په قبایلي سیمو کې د ګوزڼ یا پولیو د مخنیوي لپاره نوې پروګرام جوړ کړی چې نږدې راتلونکي کې به یې عملي کول پیل شي.
زمونږ کمیونټی نه کسان اخلو د پولیو ویکسینیشن لپاره او هغه به هر ممکن کوشش کوي چې یو ماشوم هم پکې پاتې نشي د پولیو ساسونه.
د مشال تر رڼا لاندې بحث پرونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ترازو د نهې پر ورځ د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو او ایران ترمنځ د ایران د اټومي وسلو جوړولو د صلاحیت په اړه یو تړون وشو چې تر مخه به هغه هیواد د اټومي وسلو جوړولو هڅې دروي او په بدل کې به پرې لګول شوي نړیوال بندیزونه لرې کول کیږي. په دې اړه نور اورو د داود خټک په رپورټ کې.
دا غږ د امریکا د ولسمشر باراک اوباما دی چې وایي د اټومي وسلې جوړولو هر لاره پرې کړې شوه. ولسمشر باراک اوباما د ایران او د نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ د نهې په ورځ شوي اغه تړون ته اشاره کوله چې تر مخه به ایران د اټومي وسلو جوړولو هڅې ودروي او د دې په بدل کې به په دغه هیواد لګول شوي اقتصادي بندیزونه درجه په درجه لري یا کم کړل شي. د امریکا په شمول د نړۍ یو شمېر طاقتور ملکونو له تیرې سه باندې یوې لسیزې راهیسې په دې سبب په ایران اقتصادي بندیزونه لګولي ول چې دغه دغه هیواد ایټمی وسلې جوړول غواړي او په دې لړ کې یې په یو منظم پلان کار روان کړی دی. د ایران د ایټمی وسلو په سر رامنځته شوي د دې لانجې د پر امنه هواري په غرض له تیرو څو میاشتو راهیسې د امریکا، ایران او یورپي هیوادونو ترمنځ خبرې اترې روانې وي، چې د نهې په ورځ د آسټریا په دارالحکومت ویانا کې یې د کامیابۍ اعلان وشو. د دغه تړون د اعلان څو ساعته وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ټلویزیون خپور شوي بیان کې د دې تړون هرکلی وکړو او وی ویل چې خبرو اترو دې لړ کې هغه ګټه وکړه چې د لسیزو راهیسې دښمنۍ نه وکړي.
له دې تړون سره به نړیواله ټولنه د دې تصدیق کولو جوګه شي چې ایران به اټومي وسلې نه جوړوي.
که څه هم یو شمېر هیوادونه او په خاص توګه اسرائیل د دې تړون په لاسلیک کولو خپه دي، خو د ایران صدر حسن روحاني وایي خوشاله دی د درویشتو میاشتو د خبرو اترو وروستو دی وی راځینامې ته ورسېدل. روحاني دا هم ویل دی لوزنامې ته د یو چا ګټه او د بل چا بایلات نه دی ویل پکار.
هیڅکله تحریم موفق نه بود.
د ایران په ضد بندیزونه کله هم کامیاب نه وو، خو بیا هم ایرانی ولس په ژوند د دې منفي اغیزو
تاثیر گذار بود.
دا وخت په نړۍ کې د امریکا ترڅنګ شپږ نور هیوادونه چې پکې روس، فرانس، برتانیا، چین، هند او پاکستان شامل دي اعلانیه ایټمی وسلې لري، خو د دې ترڅنګ دا هم ویل کیږي چې اسرائیل هم د ایټمی وسلو جوړولو صلاحیت حاصل کړي او ځنې نور هیوادونه لکه شمالي کوریا د دې صلاحیت د حاصلولو په لټه کې دي. د کارپوهانو په ان ایټمی وسلې د نړۍ امن د خطر سره مخ کوي او د استعمال په صورت کې په لویه پیمانه انسانان وژل کېدای شي. د ایران او د نړۍ د طاقتور هیوادونو ترمنځ د ایټمی وسلو په سر شوي دغه تړون ته کارپوهان ښه او بد دواړه تعبیرونه ورکوي. د امریکا د فلوریدا یونیورسيټي د ستراتیژیکي او ډیپلوماټیکي مطالعاتو د مرکز ډایریکټر محسن میلانی وای دا تړون به د ایران او غربي هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو ښه کولو نوې لارې پرانیزي چې ورسره به په سیمه کې حالات تر یو څه حده ښه شي.
د دې ډېر امکان دی چې که دا تړون پر ځای پاتې شي نو د ایران او غرب ترمنځ تعلق به ډېر ښه شي، او دا امکان هم شته چې د امریکا سره د ایران تعلقات یو نوی پړاو ته
ورسیږي. بلخوا یو شمیر څارونکي بیا ویره لري چې د بندیزونو پورته کېدو سره به ایران د دې جوګه شي چې د ملک نه بهر منجمد کړي شوي هغه د سل بلیونه ډالرو نه زیاتې پیسې واپس ترلاسه کړي او په منځني ختیځ کې د روان اړي ګړي په لا زیاتولو کې استعمال کړي. یاد دی وی چې په عراق، شام او یمن کې دروان جنگ له عمله د سیمې د هیوادونو په خاص توګه د ایران او د سعودي عرب تعلقات کړکې چندي. خو په ایران د بندیزونو د پالیسۍ په اړه د امریکا د خارجه وزارت یو پخوانی چارواکی ریچرډ نیفیو بیا وایي د ایران د منجمد کړی شوی پیسو د غلط استعمال په اړه اندېښنې بې ځایه دي. دی وایي د ایران صدر روحاني چې د ملک د اقتصاد ښه کولو په نارې ووټ ګټلی دی به د ایران اقتصاد ښه کولو ته پاملرنه وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو، د امنیتي او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي دا تړون په پایله کې چې د ایران د ایټمی پروګرام د مهارولو لپاره د هغه هیواد او امریکا ترمنځ شو، ایران د اقتصادي بندیزونو تر لرې کېدلو وروسته به هغه هیواد سیمه ییزو نړیوالو اقتصادي منډیانو ته لاسرسی ولري او ګټه به د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته هم ورسیږي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې له مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې یا تړون به د پاکستان لپاره هم د تجارت او توانایي نوې لارې پرانیزي. سرتاج عزیز هیله څرګنده کړه چې د پاکستان او ایران د ګیس پایپ لاین منصوبې تکمیل به هم اوس ممکن شي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد د رابعې اکرم خان په رپورټ کې.
پاکستان د ایران او نړیوال طاقتونو ترمنځ د تهران په متنازع جوهري پروګرام شوی د تاریخي معاهده خیر مقدم کړی دی او په دې لړ کې اثر تر سره د عمل درآمد زور ورکړی دی. په خارجه چارو دفتر کې مطبوعات سره په خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتیا او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز ویناوه چې دا صحیح اړخ ته یو ښه قدم دی او که زموږ د نقطې نظر مطابق وګورې نو په ایران لګول شوي پابندیانو له وجې کمی د توانایي منصوبې متاثره وي نو په هغې به ډېر څه کول ممکنه شي. خپلو خبرو کې سرتاج عزیز زیاته کړه چې پابندیان د ریکول نه پس په پاکستان تیزی سره د توانایي په معاهدو عمل درآمد شروع کوي او په دې دوران کې د کاروبار مواقع هم زیاتې دي شي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د دې معاهدې نه به پاکستان او ایران ترمنځ ګیس پایپ لاین د منصوبې تکمیل کې هم مدد ترلاسه شي. د نهې په ورځ په خارجه چارو دفتر کې د پاکستان د وزیر اعظم د کمی سلامتیا او خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې په ایران د پابندیانو خاتمې سره به پاکستان تیزی سره د توانایي په معاهدو عمل درآمد شروع کوي او د دې معاهدې نه به پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین منصوبې په تکمیل کې هم مدد ترلاسه شي. پاکستان او ایران ترمنځ تجارت په اړه سرتاج عزیز وایي چې زموږ تجارت د 2 ارب نه تر 1.5 کروڑ پورې کم شوی دی، نو د پابندیانو خاتمې سره به په تجارت کې هم یو وار بیا زیاتوالی راشي. واضح دی پاکستان او ایران ترمنځ 3 کاله مخکې د ګیس پایپ لاین د خپرېدو یو معاهده شوی وه چې پکې د ایران اړخ ته کار هم شوی و، خو په ایران نړیوالې پابندیانو له وجې دا معاهده د ځنډ ښکار شوی وه. پاکستان کې د قدرتي ګیس کمی پوره کولو لپاره د معاهدې ته خاص اهمیت ورکړی کیږي او دې لړ کې د ماهرینو وینا ده چې نړیوال طاقتونو او ایران ترمنځ جوهري معاهده کولو نه پس پاکستان له اسانه شوه چې په ګیس پایپ لاین منصوبې کار او تجارتي هلې ځلې وکړي او غواړي به چې په سر کې د ګیس پایپ لاین منصوبه سرته ورسي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د بهر چارو کارپو ډاکټر رسول بخش رئیس اویل چې ایران نیک نیتی سره دا معاهده وکړه او هغې د خپلو غلطیانو نه سبق هم زده کړو. د ده په وینا چې معاهده کولو نه پس نه صرف به د ایران معیشت ته نوې موقع ملاویږي بلکې د پاکستان توانایي مسله به هم هواره شي.
زما خیال دا دی چې اوس خنډ په ګیس پایپ لاین منصوبه کې پاتې نه شو او کشته هم نو هغه تکنیکي مالی یا انتظامی کېدای شي، یا چې کوم د ایرانی ګیس نرخ دی چې پرې معاهده هم شوې وه خو موجوده حکومت پرې تحفظات لري او بیا به په دې خبرې کوي. نو دا قسمه معاملې شته. بل دا چې ایران سره به اوس پیسه راتلل شروع شي او موږ د ایران نږدې گاونډي ملکونو کې یو، نو خوراک یا نور شیان چې هغه ورته د پاکستان نه پکار دي هغه به دوی موږ نه اخستې شي.
هم دې لړکې د بهرنیو چارو یو بل کارپو پروفیسر سرفراز خان زیاتوي چې پاکستان به اوس ګیس پایپ لاین لپاره بهرنی ادارو نه مالی مرستې غوښتې شي.
پاکستان کوڅو پورې موږ اخلو نو دا به اوس موږ لپاره اسانه شي چې توانایي منصوبې ایران سره جوړې کړو. هغې خپل ملک کې دننه چې دی ګیس پایپ لاین چې دی خورول دی چې اوس پاکستان ته راولو او بیا یې هند ته بوځو او دې کې چې دی انویسټمنټ بي هغې کولی شي او پاکستان چې نور ملکونه به غوښتې شي چې دی کې راشي. دې نه علاوه پاکستان کو گوری دا 2 کال نه دلته وریجی جی بھی ندی تلی ایران تا نو قیمت پر وته دا ورتا جسی نور پاکستان پر سم هم تجارت کی دیشی نو بالکل دے سربا په خطے په ملکونو په تجارت باندې خاص اثر کړی
د فکر د ایران د 13 کال راسی اقتصادي پابندیانی د ایران جوهری پروگرام لوجی لګیدلې وی چې غربي ملکونو په تور لګو چې ایران ایټمی وسله جوړوي، خو ایران دا تور ردولو. په بیان کې شوی دا معاهده به د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل کې د یو قرارداد په صورت کې منسوريږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په پیښور کې مدني ټولنو د تعلیم د نړیوالې مبارزې ملالې یوسفزۍ 13مه کلیزه ولمانځله. دوی د یوې غونډې په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې د ملالې یوسفزۍ د امن او تعلیم د هڅو د تسلیمولو په اړه چې کوم قرارداد په صوبایي سملای کې جمع کړل شوی دی باید حکومت هغه منظور کړي. د دستوري ویناوال وویل پاکستان کې د سازشي نظریو له وجې د ملالې یوسفزۍ، باچا خان او د دوی په شان د نورو خو خلکو مبارزو ته د شک په سترګه قتل کیږي. د غلام غوس رپورټ اولو.
په پیښور پریس کلب کې 13 ورځ د ملالې د ورځې د لمانځلو پر مهال د پښتونخوا سیول سوسایټي نیټورک یو غړي قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د پښتونخوا د صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د ملالې یوسفزۍ په درناوي او د امن او تعلیم لپاره د هغې د هڅو د منلو په اړه چې کوم قرارداد د پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې جمع کړی شوی دی په کار د موجوده صوبایي حکومت دغه قرارداد منظور کړي.
بوکس ناٹ بولٹس یعنی چې کتاب نه کې ګولې. دې حواله سره نن دا پروگرام مونږ کړو د خیبر پښتونخوا چې کوم صوبایي اسمبلی هغه نه مونږ دا مطالبه وکړه چې ملالې یوسفزۍ په اعزاز کې چې کوم قرارداد پروت او منظور کړل شوی نه وي په خیبر پختونخوا اسمبلی کې هغه د حکومت فوري طور باندې منظور کړي. عالمی طور باندې اوس هم چې زمونږ وزیر اعظم صاحب د اوسلو ایجوکیشن سمیت ته تللو نو بالخصوص د ملالې یوسفزۍ سره نو ملاقات وکړو.
او خبریال شمیم شاهد دی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د ملالې یوسفزۍ مبارزه نه تسلیمول د دې سیمې د ټولو خو خلکو مسله ده.
منګه هر یو سیستم ته ځان دښتر درکو هر یو سیستم پر دې نه درکو چې دوه کې څه کېږي دی او په تاسو شوی
او د پښتونخوا سیول سوسایټي نیټورک یو بل غړي زرعلی خان مشال ریډیو ته وویل چې کسوک د ملاله یوسفزی مبارزه منی او کنه، خو هغه به یو ورځ خپلې سیمې ته واپس راځي او د خپلې سیمې د ولس د پرمختګ لپاره به کار کوي.
ټول دنیا کې یو ډیر لوی احترام دی، خو دا بده مرغه موږ یو داسې وطن کې اوسېږو چې سازشونو ښکار شوي یو، او بل دا چې اکثر خلک دا وایي چې ملاله فنډ ټول دنیا کې سکولونه سیریا کې جوړي، بل ځای جوړي، بل ځای جوړي. او ملاله خو اوس یو سمبول دی د ټول دنیا د امن، اوس هم د دې وطن بچی ده، دې وطن سره مینه ساتي، او برازي دې وطن کې، او دې وطن کې باغ انویسټمنټ هم کوي، ملاله فنډ هم دلته سکولونه هم جوړي.
د تعلیم مبارزي او د امن نوبل جایزه ګټونکي ملاله یوسفزی خپل اتلسمه د زیږون ورځ د جولای په 12مه اصلي نیټه لمنځلې وه، خو په پېښور پریس کلب کې د ملاله یوسفزی اتلسمه سالګرۍ تیره ورځ ولمنځلې شوه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د پښتونخوا د درنګونو او قانونو د اتحادیې مشرانو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د معدنیاتو په اداره کې اوس هم ځینې لوړپوړي چارواکي په اداري فساد کې ککړ دي او په کار ده چې د احتساب صوبایي اداره د دوی پر ضد ګامونه پورته کړي. په دغه اړه تفصیل د خالد خان اورو.
دا نه پورس پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډه تا د وینا په محل د خیبر پښتونخوا د درنګونو د اتحادیې مشرانو وویل چې د معدنیاتو ادارې کې د اداري فساد او بډې رشوتونو په سبب اربونو روپو زیان شوی دی، او د دوی په وینا په دغه کرپشن کې موجوده او تیر حکومتونو لوړپوړي چارواکي ککړ دي. د فرنټیر ماین اسوسیشن صدر شیربندی خان وویل که چېرې صوبایي احتساب کمیشن یا د خیبر پښتونخوا حکومت د معدنیاتو پخوانی وزیر ضیا الله دې خلاف د خپل وزارت ناجایز استعمال په حق له ثبوتونه وغواړي، نو دوی به ورسره خامخا مرسته کوي.
وکاله دې حکومت او تیر حکومت کې شیشې غوندي آئینې غوندي هر سړي تر ښکاران اوس ولاړ ده چې دا کرپشن څه وایده، خو دې باوجود که حقیقي مجرم تلاش نه وسه نو بیا به دې حکومت خلاف موږ ضرور احتجاج کوو.
دا پښتونخوا د درنګونو او قانونو د اتحادیې مشرانو زیاته کړه چې دا تیر او اتو کالونو راشي د معدنیاتو محکمې لوړپوړو چارواکو قیمتي کاڼي او معدنیات په غیر قانوني لار استلی دي، او د درنګونو په مالکانو یې ناجایز مالی او ټیکسونه زیات کړی دي. دا دغه اتحادی یو بل مشر ہدایت الله مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت اوس هم د ځنې لوړپوړو چارواکو خلاف چې اداري فساد کې ککړ دي د نیولو نه ډډه کوي.
اوس خبره ده چې موږ سره ثبوت هیڅ نشته، اوس ګورنمنټ لګیا دی، احتساب لګیا دی، ای به ثبوت پیدا کړی، خو کرپشن شته. هر معاملې کې چې کرپشن دی موږ دغه خلاف به انشاءالله ګورنمنټ سره امداد کوو.
شان د اتحادی صدر شیربندی خان اول چې خیبر پښتونخوا او قبالی سیمه دا قیمتي قدرتي وسایل او معدنیاتو نه ډکتی، خو د دې لپاره نه خود حکومت له اړخه څه خاص پالیسی شته او نه په اداري فساد کې ککړ چارواکو خلاف څه ګامونه پورته کړی شوی دی.
موږ سره ډیر معدنیات دي، کرومایټ دا، گرینایټ دا، ماربل دا، لیډ دا، انټی منی دا، ګولډ دا په خیبر پښتونخوا کې، او 4% ګولډ دا د نن درته وایم چې دا
دا یادونه ده چې صوبایي احتساب کمیشن تیره اونۍ د پښتونخوا د معدنیاتو وزیر ضیا الله افریدی د کرپشن په تورونو او په خپل وزارت کې د ناجایز استعمال په بنیاد نیولې دي، او یو ځایي عدالت د 13 ورځو په ډیمانډ دغه ادارې ته پارلې دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې د ټولو سرکاري میلمستونونو یا ریسټ هاوسونو د عام ولس لپاره د پرانستلو پریکړه کړې ده، چې په لومړی مرحله کې د ګلیاتو 15 ریسټ هاوسونه د سیلګرۍ محکمې ته حواله کړل شوي دي. د صوبې عام خلک د حکومت دا ګام ستایي او وایي چې په ترڅ کې به سیلانیان اسانتیاوي او حکومت مالي ګټې ترلاسه کړي. له پېښوره شبیر احمد جان رپورټ لري.
دا خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ محکمې یو چارواکي سجاد خان مشال لیډو ته وویل چې صوبای حکومت پریکړه کړې ده چې د سیلګرۍ په ځینو کې څومره هم سرکاري ریسټ هاوس دي هم ولس لپاره به پرانستل کیږي. دوی ویل چې په وړومبي پړاو کې به د راتلونکي اختر نه په ګلیاتو کې 15 سرکاري ریسټ هاوس ولس لپاره خلاصول شي، او په تیره به ټول سرکاري ریسټ هاوس همدغه رنګ د ټول ولس لپاره آزاد شي.
هغه ریسټ هاوس چې کوم د مختلف ډپارټمنټ په استعمال کې په قبضه کې دي، اوس ټوریزم ډپارټمنټ ته ملو شي، او ټوریزم ډپارټمنټ به دا چې دی کمرشل لائن باندې چلیږي. اوسه پورې دا ریسټ هاوس چې کومو زیاتر کم دغه چې هغه آفیشل استعمالو، نو د دې په وجه چې دی د دې خرچه لږ زیاته وه، او کم د دین ل کم اوس نه پس دی دا چې کم فیصله شو د دې غټه فائدہ بداوی چې گورنمنت تبا د دین یو انکم شروع شي
نو ول زیات کړه چې دې پریکړه سره به په پښتونخوا کې به کې سیلګری نور هم ود عمومي او ور سره به دغه ځایونو کې د روزګار موقع هم ځای خلکو لپاره پیدا شي
25-30% چې دې د دې گورنمنت ریسټ هاوسز اکوموډیشن فیسیلیټیز دي نو دا 30% چې کم لکه جنرل پبلک یا ټورست لپاره کم اوپن نو اوس اوپن کیږي نو دې سره بچې دې د ټورست فلو چې دې زموږ صوبې ته دا وضعیت شي نو دا غي غټ دغه به دا شي امپیکټ به دا پروزي چې لکه دلته کم ټورست فلو کم را روانه ده هغه سره به انکم هم زیات شي دې سره به روزګار مواقع پیدا شي او لوکل چې دې وړو وړو بزنسونو سٹارټ کولو چې دې مواقع پیدا شي
بلخو د پښتونخوا عام ولس د حکومت دا ګام ستایي د پیښور اوسیدونکو عرف خان وایي چې دې پریکړه سره نه یوازې سیلانیانو ته به اسانتیا ګانې شي بلکې حکومت ته به هم مالی ګټه ترلاسه کیږي
دا خو حکومت یو ډېر ښه کار کوي ځکه چې دلته به اکثر مونږ سوات ته ګلیات ته یا داسې کالام ته اختر په موقع باندې یا د ګرمیانو په موقع باندې لاړلو نو هلته به اکثر مونږ ته ځای میلاو نه شو او سرکاري ریسټورنټ چې کومو په دای کې به مونږ پریښودونه نو مونږ به اکثر په سفر وکړو او بس همدغه شان ستومانه به واپس راغو رش په ډېر زیاتو نو مونږ حکومت ته یو قسم اپیل کوو چې یار دغه نور ریسټورنټ چې کوم دي نو دغه هم د عوام لپاره آزاد کړی شي
خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ محکمې منیجنګ ډایرکټر سجاد خان زیاته کړه چې ټول صوبه کې خوشا د یو نیم سلنه سیوا سرکاري ریسټ هاوس دي او په راتلونکي کې به دغه ټولې د عام ولس لپاره سره د اسانتیاګانو خلاصې کړی شي او دین علاوه چې په دغه سیمو کې کومې پرایویټ یا نجی هوټل دي دا هغې نه به د سرکاري ریسټ هاوس نرخونه هم ارزان وي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د روغتیا نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف چارواکو پرون په پیښور کې د یوې ناستې پر مهال ویلي چې په قبایلي سیمو کې یې د پولیو ناروغي تر ډیره کچه کنټرول کړې دوی زیاته کړه چې د را روان کال تر مې میاشتې پورې له یادو سیمو د دغې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو نوې منصوبه هم تیاره کړې ده په دغه اړه د ځلان یوسفزی رپورټ اورو
له ستمبر تر اپریل میاشتې پورې د پولیو جراثیم وده کم وي او ختمون یې اسان وي چې ورته د پولیو جراثیم لو ترانسمیشن سیزن ویل کیږي د یونیسف لخوا د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د پولیو ناروغۍ ټیم لیډر ډاکټر جوهر مشال ریډیو ته وویل چې پر روان لو ترانسمیشن سیزن کې یې د قبایلي سیمو لپاره د پولیو ضد مهم نوې منصوبه جوړه کړې ده
مونږ په فاټا کې د کنټینیوس کمیونټي پروټیکټډ ویکسینیشن یو کانسپټ دی چې پاره کې مونږ کمیونٹی نا کسان اخلو د پولیو ویکسینیشن د پارا تقریبا 200 to 250 کورونو ذمہ دار به یو ویکسینیٹر بھی اغه صرف د اغه 250 کورونو کې پولیو ویکسینیشن کوي او اغه به هر ممکن کوشش کوي چې یو ماشوم هم پکې پاتې نشي د پولیو ساس کو نا د دین علاوه په دې پیریډ کې به مونږه هیلت کیمپونه هم کوو
د صحت نړیوال ادارې لخوا د قبایلي سیمو لپاره د پولیو ناروغۍ ضد ټیم لیډر ډاکټر سرفراز وایي چې د پولیو ضد مهم نوې منصوبې هدف په هغه سیمو کې ماشومان ته د پولیو ویکسین رسول دي چېرته چې د پولیو ضد مهم کارکونکو تګ راتګ ګران وي
تقریبا 478 ایریاز های ریسک ایریاز مونږ ټارګټ کړی دي په 200 کې یعنی نیم بنی مونږ ټارګټ کړی او په دې علاقو کې به مونږ اندغه کمیونټي ویکسینیټر چې ده په فیز وایز چې ده انډکشن به کوو چې کوشش کوو چې یارا لوکل خلک د لوکل قبایل نه د لوکل سیمینا د لوکل خلکو پتاون سره چې کم سړی واخلو ناغې ته هر سړی بیا غاړک دی او داغه ویکسینیشن پروسس آسان شي نو زما خپل یقین دا دی چې کم از کم کنټینیوسلی هر کور ته رسیدل او هر کور کې د 500 کال نه کم ماشوم ته ویکسینیشن ورکول د دې پروګرام به یو غټه کامیابی وي
د یونیسف ډاکټر جوهر وایي چې سخت کال دوی د پولیو ناروغۍ پر ضد خپل مهم کې تر ډېره کچا بریالي شوي دي او هڅه کوي چې د روان کال تر مې میاشتې پورې دا ناروغي له دې سیمې مکمله ختمه کړي
په نارت وزیرستان کې تاسو د کال صرف یو کیس دی یعنی په بنو کې کیس نشته د جون 2014 نه پس نو دغه وجه چې یو خو په دې کې کمی راغلو تعداد د کیسونو بل په دې فاټا کې زمونږ د تیر 8 میاشتو کې
ایکسس او شو لگی علاقو تا سزیونو کی بین اوچت شو دا ویکسینیشن نو زونگا ٹیمان التا او رسید او مونگ تا دا ٹارگیٹ تے چھے انشاءاللہ مونگا او مئی پوری دا ما ویکسین رسو ہر ما شم تا او دا پولیو بیماری بختمو
دا صحت دا نڑیوال ادارے دا شمیر تر مخا تیر کال پا قبیلی سیمو کی دا پولیو وحلی ما شمانو دا یو سل نہ او یا کیسونو تصدیق شیو وو او سخ کال پا لمروش پا گمیاشتو کی پا قبیلی سیمو کی دا پولیو ات کیسونو مخی تراغلی دی چھ پا کی پینزه دا خیبری جنس دو دا جنوبی او یو دا شمالی وزیرستان دے زلان یوسف زی مشال ریڈیو پیخور
سلونی بجے کی دن کی دوریدن کو دا فرخندی اسد نا لند خبرو ناورو
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو دریو اونیو پورې به له وسوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. ولسمشر محمد غنی دا خبرې نن د چهارشنبې په ورځ په خوست ولایت کې کړې دي. پاکستان وایي د ایران اټومي تړون وروسته به دغه هیواد سره په یو شمېر منصوبو کار شروع کوي. دا خبره د وزیر اعظم نواز شریف ته امنیتي او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د نهې په ورځ په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې کړې ده. د خیبر پختونخوا مدني ټولنې له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د امن او تعلیم لپاره دې د ملال یوسف زی هلی زلی په رسمي توګه وپیژني. امریکا به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د ایران سره د اټومي تړون تفصیلات په ډاګه کوي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به د امریکا سفیره سمانتا پاور د شورا غړو ته د دې تړون غټ ټکی بیانوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن په تهران کې په یو خبری کانفرنس کې وویل نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا سره د دې خبرې پای ته ورسېدې او په تاریخ کې په لومړي ځل د یو پرمختیایي هیواد د اټومي طاقت په رسمیت وپیژندل شو او دا په مکمله توګه د خپلې لارې اوختل دي. سعودي عرب ایران ته خبرداری ورکړی دی چې له هغو پیسو دې د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې دا هیواد به د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. د امریکا ولسمشر د سعودي عرب له پاشا غوښتي چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر باراک اوباما د نهې په ورځ له هغه څو ساعته وروسته سلمان بن عبدالعزیز ته ټلیفون وکړ چې د ریاض په ملاتړ یمنی ځواکونو د عدن ښار هوایي ډګر بیرته ونیو. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د نهې په ورځ د اسرایلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړی چې امریکا به د هیواد امنیت په ساتلو کې همکاري جاري ساتي او په بیجنګ کې د برتانیا سفارت وایي هغه شپږ برتانوي چې د چین په شمال کې نیول شوي وو تمه دا خپل هیواد ته ولیږل شي.
د خبرونو لنډیز مو له فرخندې صد واورید او سوریدونکو د مشال تر رڼا لاندې بحث خبرونه لپاره مایک ورکوم خپل همکار پامیر ساحل ته.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال تر رڼا لاندې خبرونه کې موزه پامیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو لیوی مودې راهیسې په کندوز ننګرهار او فاریاب ولایتونو کې د امنیت وضع کړکېچنه شوې ده. په یاد ولایتونو کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات هم روان دي خو د وسلوالو فعالیتونه هم زیات شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې په روسیې کې د شانګای همکاري او سازمان سرمشریز ته د وینا پر مهال وویل وسلوال د منځنۍ اسیا له هیوادونو پاکستان او له عربي هیوادونو افغانستان ته ورځي او له هغه ځایه سیمه ناارامه کوي. دا چې په افغانستان کې د وسلوالو فعالیتونه ولې زیات شوي دي او هغه څه وجوهات دي چې افغان ملي امنیتي ځواکونه یې په مخنیوي کې له ننګونو سره مخامخ دي په اړه نن له درو پوهانو سره خبرې کوو. زما لومړی میلمه د افغانستان د ولسي جرګې غړی محمد نعیم لالی دی. دویم میلمه د سیاسي چارو پوه یونس فکور او دریم هغه کابل میشته شنونکی عباسین بریال دی. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. فکور صاحب اول به لتا سی پیل کړو د افغانستان په ننګرهار کندوز او فاریاب کې د امنیتی حالت د خرابېدو لاملونه څه دي؟
تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته خپل سلام او احترام د کابل وړاندې کوم. لومړی به دا وایم چې یو خو پسرلی شروع شو دا هغه موسم دی چې مخالفین او مسلح ډلې د افغانستان د دولت ضد خپل فعالیتونه شدیدوي. د دوام دا چې نوی حکومت په کار پیل وکړي. خارجي لشکر د افغانستان څخه وتلي دي په جنگو کې شرکت نه کوي. امنیتي چارې پر افغانانو بار شوې او د بلې خوا څخه د اشرف غنی د منطقوي پالیسي په نتیجه کې فشار پر پاکستان وارد شي چې طالبان سولې ته حاضر کړي. نو زه فکر کوم طالبانو زور ورکړي د دې لپاره چې مذاکراتو کې یو قوي موقف ولري، او د بلې خوا چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اردو په عملیاتو اخته شول. اکثره خارجي پروریستان د چچن د روسیې د چین دا راواوښته دې خواته، او ځای خپل د هیوادونو د سرحداتو ته نږدې ونیوي. نو ځکه پر کندوز فشار سو، پر بدخشان فشار سو. ولې زه په مجموع کې وایم چې زموږ پولیسو، ملي اردو او د غرق ملي امنیت په ډېر زړورتیا باندې وکړای شوای دا عملې شنډې کې، که څه هم زموږ سیاسي ثبات او تفاهم د حکومت په دننه کې یو څه د خطر سره مواجه وو. وزیر دفاع تر اوسه پورې نه لرو، او پر اشخاصو وزیرانو پر تعین یو څه لانجې روانې وې. ولې پولیسو اردو وکړای شوای چې سخت ټینګ جوابونه ورکړي، او هغه و چې طالبانو ډېر پرمختګ ونه کړای شوای، لکه چې توقع یې وه چې کوم ولایت ونیسي یا لویه ولسوالي ونیسي. نو ځکه زه وایم چې اوس د بلې خوا څخه هم زموږ د پخواني رئیس جمهور ناندری د حکومت پر ضد باندې ډلبازي، ټپلبازي او پر هغه باندې ښکاره انتقادونه کول هم د دې سبب سول چې یو څه سیاسي ثبات او تفاهم برهم والسي. خو په مجموع کې فکر کوم چې د افغان ملي اردو پولیسو او ملي امنیت وکړای شوای خپل جګر سپارکی، او د طالبانو او ترورستانو د دې عملو مخه ده پکې.
صحیح یونس فکر صاحب، تاسو د وجوهات هم بیان کړ. زما محمد نعیم لالی صاحب ته ورزم ستړی مشه لالی صاحب، او لتا صاحب دا پښتنه وکړم. فکر صاحب ویل چې د افغانستان د دفاع وزیر تر اوسه پورې موږ نه لرو. د افغانستان پارلمان تر اوسه پورې د دفاع وزیر په نوم باندې ولې نه سلا کیږي؟ وجوهات څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو درون معلومات او ستاسو رادیو ټول اوریدونکو ته د زړه د کومې احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ستاسو سوال په جواب کې یو شی وایم. پارلمان د افغانستان پارلمان د هر چا رایې ته احترام پکار دی، که هغه د رد وي که د تایید وي. داسې ولسي جرګه ولې په دې نه وتوانېدله چې د دفاع وزیر وزیرانو ته چې دوه ځله معرفیسو رایه ورنه کړي؟ دا هغه کشمکش خپله په حکومت کې دی چې تر اوسه ساعته پورې حکومت مې پر چوکۍ باندې نه سره جوړېږي، او د دې په څنګ کې د زاړه حکومت خلک یا خپله د زاړه حکومت رئیس جمهور چې د پارلمان کې نفوس لري او د دوی که زړه کابینه نفوس لري، نو د هغه د لاسوهنې پر اساس باندې خپله حکومت په دې باندې نه دی توانېدلی چې د ولسي جرګې ملاتړ د وزیر دفاع په هکله ترلاسه کړي.
سی اباسین بریال صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. تاسو د دواړو میلمنو پر خبرې واورید، تاسو څه نظر ورکوئ؟ د افغانستان د نامنۍ لوی وجوهات څه دي؟ او دفاع وزیر ولې نه ټاکل کیږي؟ که دفاع وزیر دومره زیات مهم وي، نو دفاع وزیر ولې نه ټاکل کیږي؟ وجه یې څه؟
افغانستان نامنۍ خو اوږد لامل لري، اوږدې جګړې دي چې د ډېر وخت نه دوام کوي. اوس د دې دپاره دې ته ډېر اشاره کېږي چې د سولې خبرې روانې دي، باید دې ورباندې تاثیر راغلی وای. زما په باور یو لحظه په دا دی چې هر وخت یو متخاصمه ډله د سولې میز ته، د مذاکراتو میز ته راځي، هغه ډېر کوښښ کوي د جګړې په ډګر کې فعال واوسي، تر څو وکولی شي په قوت سره د سولې لپاره یا د مذاکراتو د یو قوي اړخ په توګه مطرح شي چې خپل نفوذ او تاثیر لري.
بریال صاحب، ستاسو غږ موږ ته ډېر خراب راځي، زه نه پوهېږم چې ولې ډېر خراب ماته راځي. بهرحال موږ به بیا له تاسو سره بالکل ووایه تاسو.
یو لامل خو دا دی چې طالبان کوشش کوي او د دوی ملاتړي کوشش د دې کوي چې هغوی حمایت کوي. د دې دپاره چې دوی د مذاکراتو میز ته راغلي دي، باید د اقلي اړخ په توګه مطرح شي. دوی په یو وخت کې دواړه کارونه کوي، هم د سولې
خبرو حالی زلی کی امن دې ته تنگ غوري ته ځانه چې دوی حکومت سره مطرح شي چې د امتیازاتو په نامه ترلاسه کوي هغه باید د یو فشار په نتیجه کې ونیسي چې یعنې دوی کولی شي دا جبري ته دوام ورکړي او دا بلانس وساتلی شي. په داخل کې چې تر اوسه ذکر کوم د افغانستان امنیتي ځواک ډېر تختلف شوی هم دی. دا وروستۍ جبرې متفاوتې وې، مقابله او دفاع دواړه ډېر متفاوتې وې. اول خو طالبانو وسلوالو مخالفینو خپل تکتیک بدل کړی دی، اوس دوی جبري جګړې کوي، انسیل یا ولسوالۍ امنیتي پوسکې نیسي. مګر دې ته مهم پام دی چې دوی ډېر په اسانۍ غذایونه بېرته پرېږدي، دوامداره غذایونه ساتلی نه شي. ځواک په ډېر قوت سره هلته عمل کوي او دوی د صحنې څخه بېرته باسي. اتفاقوي په دغه جګړو کې څوک وسلوال مخالفینو تلفات ډېر زیات دي، په باندې چې وطن دوی مورال صدمه رسولی شي. دویم اړخ ستاسو پوښتنې د پاو وزارت د وزیر د ټاکلو په اړه باندې نو لا هم په داخل کې سلسله مشکلات وجود لري. د حکومت د کمزورۍ تر څنګ د افغانستان پارلمان په تېرو انتخاباتو کې یو بېطرفه هغه نه و، نهاد نه و. که تاسو وګورئ د افغانستان اکثریت وکیلان د دغه دوو انتخاباتي کمپونو فعال کمپاینر وو، دوی هم یو سلسله ملاحظات لري خپلو کمپونو په اړه. د دفاع وزارت د وزیر په انتخاب کې موضوعي د خپل طرف انتخابات طرف علاقې ته ګوري. که څه هم پارک پټیشن وافقه کېږي، نو کله چې پارلمان کې دکتوار ورته ویل کېږي بیا هلې ځلې د دې لپاره کېږي چې د بل طرف پاک نه دی هغه د پارلمان د خونه رد کړي یا د هغې طریقه ورباندې فشار راوړي تر څو دې ته ونه رسېږي. فکر کوم دا ډېر اساس شرایط موږ ته مهمه ګټه یا تر ټولو غټه ارزښت دا دی چې موږ باید دغه حکومت یا د تشکیل باید تحلیل شي.
صحیح د ډیر مننه لالې صاحب. په خوا به چې جګړې وي د افغانستان په جنوب کې او په ختیځ کې بیا ورو ورو اوس شمال ته دغه سلسله روانه شو. بریال صاحب ویل چې له طالبانو سره خبرې هم کیږي، خو طالبان غواړي چې خپل ځان مطرح کړي. خو په شمال کې بیل ډول صورتحال موږ ګورو، بیل ډلې را پیدا شوې دي چې بهرني وسلوال دي پکې. په ننګرهار کې هم د چین او د سپینغر په ولسوالیو کې، همداراز داس کې مینې په ولسوالیو کې موږ ګورو چې بهرني وسلوال دي، د داعش په نوم باندې یادیږي. تاسو څه نظر لرئ چې دا د جنوب نه او د مشرق نه شمال ته د هیواد دا جګړه څنګه وغځېده، وجوهات یې څه دي؟ لالای صاحب، لالای صاحب زما غږ اورئ تاسې؟ بالکل، تاسو دا زما پوښتنه واورئ.
بالکل وامي ورېده. ستاسو سوال په جواب کې به زه یو شی ووایم. کچېری دوستان وایي چې د شمال د جنوب ته شمال ته جنگ انتقال شوی دی، دا غلطه خبره ده. په دې خاطر باندې چې د اوسه پورې په جنوب کې هم امن نشته، هلته هم جګړه روانه ده. دا چې نوې پدیده د داعش تر عنوان لاندې پیدا شوه چې بهرنۍ ریښې لري، د افغانستان شمال ته د ځینې د مواد مخدرو د مافیا یا د ځینې د مادونو د مافیا په توسط باندې هلته ځای پر ځای شوله، چې هغه غوښتل په ناامني کې دوی خپل هغه غیر قانوني اموالو ته ادامه ورکړي. دا چې وروسته دښمن ته زمینه برابرېږي، هلته نفوذ کوي شمال ته ځي، دا د قضیې بل هغه اړخ دی چې د داعش تر عنوان لاندې چې کوم جنګ افغانستان ته رالی چې د آسیا خواته روان دی، یا ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، چین او نور هیوادونه یې تر ګواښ لاندې کړي دي، د دې وشاته بهرني لاسونه پي. خو یو شی چې زه وایم په زغرده سره ویلی سم، په افغانستان کې چې کومه جګړه روانه ده، دا جګړه د افغانانو جګړه نه ده، دا پر افغانانو باندې تپل شوی جنگ دی. چې پر افغانانو باندې تپل شوی جنگ وي، دا د دښمن د تبلیغاتو پر اساس باندې وایي چې د جنوب څخه شمال ته انتقالیږي یا د پلانکي ځای څخه کم ځای ته انتقالیږي، دا غلطه خبره ده. د افغانستان په هر ځای کې چې کوم جنگ روان وي، دا وژنه چې رواني هغه تلفات یې افغانان ویني. دا چې اوس د داعش په افغانستان کې د رشد په حالات کې دی، تاسو ته بهتره در معلومه ده چې
په افغانستان کې مختلف قومونه ژوند کوي، په افغانستان کې مختلف منطقې دي. هغه سلفیان چې په ځینې مناطق کې لکه دا اوس د جلال آباد په ځینې برخو کې کم جنگ روان دی، په هغه اندازه باندې په جنوب کې داعش روس نشي کولی، دا چې په شمال کې هلته زمینه ورته برابریږي، خپل ځینې داخلي همکاران چې د پردیو سره په لاس لرور باندې هلته زمینه ورته برابره کړه. دا مختلف اړخونه دي، خو مسؤلیت زموږ یوازې نه چې موږ د خپل حکومت باندې دا مسؤلیت واچو، مسؤلیت زموږ د خلکو هم دی چې د هغه خلکو چې غوښتل چې نه همي په شمال کې جوړ کړي، د هغه په مخنیوي کې د حکومت سره کې مرسته او کومک پر وخت باندې کړی وای، نن به د دغه مشکل سره زموږ شمال مخامخ نه وای.
صحیح. فکر صاحب، تاسو د لالی صاحب خبرې واورېدې، د بریال صاحب خبرې مو هم واورېدې. بریال صاحب دا خبره وکړه چې د افغانستان ملي ځواکونه په ځینو ځایونو کې مقابله خو خو کې له وسلوالو سره، خو هغه ځای ټینګ نشي نیولی، ځان سره نشي ساتلی، هغه کنټرول ځان سره ډېر وخت پورې نشي ساتلی. ولې نشي ساتلی؟ وجوهات څه دي؟
اولس د تروریزم او مرګ سره مخامخي او دشمن واضح نه معلومیږي، حمله وکړي پټ سي ته چې فشار به راوړي ولاړ سي بیا په یو بل وخت کې در باندې راسي. نو زه فکر نه کوم چې یوازې د په عسکرو باندې دا کار وسي، دا په نورو غټو غټو هیوادو کې ما دي تاسو وینې ټوپک واخلي یو ځای ولي. خو په افغانستان کې زه د وزیر داخلي یو خبرې ته ستاسو توجه را جلبوم چې د کله چې کار شروع کړي تر یوې دوې میاشتې وروسته یې وویل ول د جنوب جګړه دشمنانو راته جوړه کړې ده، په شمال کې دوستان لاس پشتین لري. منظور دلته دا دی چې کله خارجي طالبان او تروریستان د پاکستان د سرحده راوړي، طبیعي دی هغوی په شمال کې ځای پر ځای کیږي. او په دا په هغه زمان کې دی چې موږ د په انتخاباتو پر سر ناندرې درلودلې او متوجه نه وو، دوی اکمالات کول د غزنی د لارې دا چې تیرېدل شمال ته، او هلته لکه لالي صاحب چې وویل د معدنو غله، هلته قاچاقبران، هلته هغه توپک والا غیر مسؤول چې د اشرف غنی او عبدالله په راتګ باندې خطر به ځان سره ویني، او هغه خلک چې په دې نوي دولت کې ناراضه سوله او ام پر چوکۍ ناست دي، هغوی چکچکې کوي، ورته خاندي چې یو ځای تک وسي غټوي یې، د بلې خوا هغوی هم همکاري ورسره کوي. تاسې یوه پېښه ولیدله زموږ د بین المللي دوستانو په پروان کې چې مډرنې سلا کوټ دغه خلک چې په حکومت کې دي او اته خپل اجرایوي رئیس او د بلخ والي رالی دا جوړنه سره وکړه، دا یو غیر قانوني سلاګانې چې دلته نه یوازې ساتل کېدل، دا خرڅېدل، د دې څخه استفاده کېدل. دا غره کم چې اوس زموږ بین المللي دوستانو سل دیپوګانی جی پی ایس کړی دي چې هغه پنځه لسیه په پنشیر کې دي، درې دلته نږدې په کابل کې د دشتې برچې کې دي، د پروان او کاپیسا یې غټات ولیدل چې اکثره وخت دا دوه قومندانان د جبهه اسلامي یو د بل سره جنګ کوي وژني. نو زه فکر کوم چې په دې شرایطو کې چې دي سیاسي یووالی هم نشته، په داخل د حکومت کې دي ځینې پر پرسونل او اشخاصو اختلافات وي، ځینې علاقه لري چې اشرف غني او عبدالله ناکام وشي، او بل خوا د دوی هم کم کارګي ژر فیصلې ته نه رسیږي، سیاسي تفاهم نشي کولی، یو اجماع نشي راوستلی. سبب د دې دی چې ارګل چې پولیس پښه خطا وته زخمي سو او ځای د لاس اور کوي، غټ نارې خپل دوستان شروع کړي چې ولا هغه د حکومت قابلیت د دې نه لري. نو زه وایم یو اردو چې په همزمانه په پنځه ویشتو جبهو کې جنګیږي، تاسې وینئ چې زموږ هوایي قواوې ضعیفه دي او هلیکوپټر او اکمالاتي تیارې هم نه لرو، نو تاسې وینئ چې د دې اردو به څه اني. خپل پاکستانیان په دې پوهېږي چې څومره تلفات د دوی افکار ورکوي چې دا یو د تروریستانو پر ضد په شمالي وزیرستان کې او په دې کې دوی عملیات کوي. نو زموږ غله آفرین ملي اردو او پولیسو چې یو مسوالي چې تروریستان ونیسي، دوی دوام ورځې بیرته ځینې ونیسي، طبیعي دی بیرته ساتلې یوازې
چون دوی ډېر خبره کړې ډارې خپور کړې دي کلی سوځلي کورونه سوځي چې راشي دا ترورستان نو بېرته تر هغو چې ولس اعتماد پیدا کوي ډارې د زړه څخه د خپل حکومت او پولیس سره همکاري کوي بیا ترورستان راشي ځای وژنه کوي. نو زه په دې باور یم چې موږ په دغه جګړو کې چې په شمال کې راته شدید وسوله او په هغه کې زه د وزیر داخله دا نظر تاییدوم چې زیات فیصد یې خپل دوستان دي چې یا ډېرېږي چې قدرت د لاسه ورکوي یا ډېرېږي چې پر طبیعي منابعو باندې پر معدنو د لاجوردو زمردو د ډبرو سکرو چې دوی غیر قانوني چلند کوي راباسي او یا د سلا پر تجارت د ایروینو پر تجارت او یا د غره کم رسمي قاچاق کېږي شراب بوتلان د تاجکستان په کنټینرو راځي په مزار کې خرڅېږي په کابل کې خرڅېږي. دا تجاران فکر کوي چې د دې فشارو په نتیجه کې دا حکومت زموږ دا منابع د لاسه ورکوي. نو دوی هغه دي چې کومک کوي مرسته کوي صلاح ورکوي او همکاري ورکوي یا تپټ ځای ورکوي.
صحیح لاله صاحب، د افغانستان د اساسي قانون لوینا سره سم د افغانستان پارلمان نه یوازې قوانین جوړوي بلکې د حکومت د نظام د انتظامی د کار څارنه به هم کوي او پاغي کې باغه تیروتنی او نیمګړتیاوي په ګوته کوي او ځنې وزیران هم را بللی شي، داسې کسان هم را بللی شي چې مختلفو سم کارندوی نه کار کوي. په دې صورت کې د افغانستان د پارلمان هم آیا دا ناکامي نه ده یا نیمګړتیا نه ده چې هغه ځایونه چې پکې خلا موجوده لکه فکور صاحب چې ورته اشاره وکړه چې ځینې دوستان هم پکې شامل دي، ځینې کسان په څوکیو هم ناست دي او دا امنیت خرابوي؟ تاسو خو د خلکو استازی یاست او همدغه خلکو ته به ورځي رایه به تنه غواړي، د پارلمان خپلې ذمواریو ادا کولو کې پاتې نه دي راغلی؟
زه خپل د فکور صاحب نظر تاییدوم. د یوې خبرې سره زه غواړم چې تماس ونسم، هغه دا د تاسو وګورئ پارلمان کې د څلور دېرش ولایتو استازي ناست دي او پر دې باندې سربېره هغه دنده چې قانوني دوی ته قانون سپارلې ده چې د حکومت پر کړنو څارنه ده، د قوانینو تصویب دی، د خلکو نمایندګي ده. دغه پارلمان تاسو وګورئ چې په وجود باندې راتلی د زاړه رئیس جمهور یا د زاړه حکومت د خواسه غیر قانوني محکمه ورته جوړه سوله چې دغه په نتیجه کې دوی غوښتل چې څلور شپېته نفره وباسي پر ځای باندې نور وکیلان راولي. یا هغه لاسوهنې چې په د دې پارلمان د راتلو دپاره یا د دې وکیلانو د راتلو دپاره زاړه حکومت کړي وي دوه سوه ساعته پورې دا ستونزه وجود لري. دا چې دا اوس تاسو ته در معلومه ده د نوي وزیر داخله په راتلو سره چې پارلمان هغه ته رایه ورکړه دا اوس دوه ځله کېږي دوی د استضاع ورکې برابروي. دا د وزیر داخله هغه چې دي چې کوم هغه کسان چې په فساد باندې لړلي ول، د مځکې په غصب لړلي ول، د مهاجم خجیرو د قاچاقبرو سره یې لاس درلودی چې هغه د وظیفو څخه لیرې کړل، یا په هغه مناطقو کې چې دا ناامني روانه ده په هغه مناطقو کې د هغه د کابو کولو دپاره هلته تغییر او تبدیل ته ضرورت دی. نو دوی دا هسې ورته پیل کړي دي چې دوی دا وښیي چې دا وزیر کار نشي کولی او ناکامه وښیي او دا وزیر استضاع کې هم په دې شکل باندې نور وزیران. پارلمان خو د هغه د خلکو د بطن سره اخیستل شوی دی. یو شی زه ویلی شم، هر وکیل خپل مسؤلیت لري. دا که زه اوس د هغه وایم چې زه د پارلمان په نمایندګي خبرې کوم، خو زه د پارلمان په نمایندګي نه، زه د خپلو خلکو په استازیتوب خبرې تاسو سره بحث کولی شم چې د افغانستان در ملي ګټو ته زه در هر چا ارزښت په دې خاطر باندې ورکوم که موږ چیرې د ملي ګټو ساتنه وکړه یا د ملي ګټو طرفداري به وکړه خلک به په سوکالۍ کې ژوند وکړي. دا چې موږ همیشه پړه یو پر بل سره وراچوو، څوک چې په خپل کار کې ناکام وي د خپلې ناکامۍ پړه پر بل باندې وراچي، زه فکر کوم دا سمه خبره نه ده. بل یو پارلمان په ځینې کارو کې مصلحت یا په ځینې کارو کې خپله ناکامي ښودلې ده، سترګې پر ځینې مسایلو باندې پټې کړي دي. دا په کور صاحب یوې خبرې ته اشاره وکړه، دا د پروان کم د ډیپو پیښته چې اشاره وکړه، په دې شکل باندې په نورو مناطقو کې هم ډیپوګان وجود لري. دا په ځینې مناطقو کې غیر مسؤول افراد او اشخاص ته یو شی زه ستاسو توجه ورته راوړم چې د غزنی ولایت څخه بیا در فراه او در نیمروز پورې موږ کومه غیر مسؤول ډلې نه لرو. غیر مسؤول ډلې که ستا په شمال کې ستا په شمالي کې ستا یا په نورو مناطقو کې ستا چې دغه د مملکت په ناامنۍ کې اکثره وخت هغه ډلې ښودل شوي دي چې د کندوز یوه بېلګه ده.
خو چې دوی چې دا موجود دي د پارلمان دنده ده چې حکومت ته ووایي چې دغه څاروکی ورته وی چې دغه مسله د هواری خواته بوزي، تاسو ورته وینا ولې نه کوي؟ که تاسو کړی د نو څو وینا مورته کړی د حکومت ولې نه منیدا؟ بریال صاحب هم ویل چې پارلمان په خپل په دوو قطبونو کې شاوخوا ویشل شوی د سیاسي اغراض او مقاصد لري د پارلمان غړي په خپل
دا څه دی بالکل ځینې مسائل خو ستاسو خو تاسو وګورئ د جرلس کال حکومت څه چې کوم تخم یا کوم نالان پاتې دي چې هغه د فساد او د رشوت او د مواجهو یا د هغه افرادو غیر مسؤول افرادو اشخاصو وجود باندې راوړل چې هغه مسلط شوي دي. د دې د پاکولو دپاره نوی حکومت معجزه نه شي کولی چې په شپږ میاشتې او په یو کال کې دوی ټوله مسایل ټول هم راولي، امنیت هم راولي، غیر مسؤول افراد و اشخاص هم د خالي صلاح کې ټوله مسایل سره راټول کړي، خو د اوسو ساعته پورې لا مداخله روانه ده. او بل د افغانستان جګړه تاسو وګوري، په افغانستان کې د دنیا مملکتونه د تشکیل دي، په افغانستان کې نیابتي جنګ ته چې کومه اشاره پکې کېږي، نیابتي جنګ د هندو د پاکستان در مابین د ځینو افرادو اشخاصو په توسط روان دی، دلته ایران شتل دی، دلته روسیه ده، دلته چین دی، دلته د سیمې او نور لری مملکتونه په دې جګړو کې شکیل دي. او بل په افغانستان کې در اوسه ساته پورې لا که موږ په واقعي په درست ډول باندې ووایي چې ټول خلک ملي فکر لري، خو ملي فکر نشته. در اوسه پورې لا حزبي او تنظیمي فکرونه دلته وجود لري. در اوسه ساته پورې لا افراد او اشخاص خپل د ځان ساتل یا خپل د شتمنۍ ساتل په زور او په قدرت کې ویني. موږ د حکومت سره دا خبرې همیشه شریکې کړې دي او همیشه ورسره شریکو. زه خپله د خلکو د استازي په صفت، د مواد مخدیرو سره د مبارزې د کمیسیون د رئیس په صفت باندې همیشه د حکومت سره پر دې باندې بحثونه کوو. ولایتو ته خپله زموږ استازي یا کمیسیونونه یا زموږ هغه آیاتان استو، دلته د حکومت سره نږدې کومک او همکاري کوو. او ځینې چې وختو کې چې د پارلمان د افرادو د اشخاصو خواته حکومت ته د خپلو شخصي ګټو په خاطر باندې دسیسې جوړېږي، د هغه د خونسا کولو دپاره موږ پر هڅې کوو. دا خو هغه خبرې دي چې زه درته کوم چې په افغانستان کې حقایق او حقیقت هم په دې شکل باندې دي. خو موږ په هغه وخت کې چې د یو افغان په درکلمې لاندې سره را یو ځای نه شو، د دې پر ځای باندې چې د تخریب سره د کومک او همکارۍ عمل په ځان کې نه کړو، تر هغه وخته پورې موږ د مملکت د نشنات څو نه شو ایستلی.
صحیح. عباسین بریال صاحب، دغه حالاتو ته چې تاسو ګورئ په افغانستان کې، پارلمان وکیل صاحب محترم ویل چې دوی لګیا دي حکومت سره په مختلفو ځایونو کې کومک او همکاري کوي، خو بیا هم په حقیقتا چې موږ حالت ګورو د افغانستان، نو امنیتي وضعیت خنه ده، او امنیتي وضعیت چې خراب وي نو نور حالتونه هم خرابېږي، ټولنیزم خرابېږي، سیاسي هم خرابېږي. د افغانستان دغه وضع آیا په جمهوریت باندې، په ډیموکراسۍ باندې د خلکو باور یا اعتقاد کمزوري کولای شي؟ او که کمزوري کوي نو د دې عوامل څه کېدای شي؟
او دقیق هم د جګړې په وخت کې چې دا جګړه په داسې شکل باندې نابطي جګړې وي او د نړۍ اختیاراتو د قوت ښیي، د زمندۍ هېوادو چې فارت پکې دښېږي، دا واقعا یو طالب روسیې ته حکومتدارۍ ته د نظام ثبات ته صدمه رسوي. او موږ د دې نښې بالفعل ګورو چې د نوي حکومت اعتماد تر ډېره د همدې وجې نه ضرر رسېږي چې یو خو یو چې څنګه حکومت بدل شو، ناامنۍ یا لږ تر لږه د تېر حکومت راتګ نه یو کال مخکې د ناامنۍ یو ډېر زیات زور اخیستی دی. دا د حکومت مورال باندې هم تاثیر کولی شي او خلکو کې د هغه نفوذ او د دې اړخ هم صدمه ورته رسولی شي. اما ځینې مسایل به هېر نه کړو. موږ ټول وخت په داخلي عواملو باندې غږېږو، بهرنیو مسایلو ته ډېره توجه نه کوو. زه فکر کوم طالبان دي که نړیوال ترورستان دي، سکتوري ډلې دي، هغوی ټول په افغانستان کې یو شکل فعالیت لري. دوی ټولې وسلې د افغانستان نه ترلاسه کېږي، د دې نږدې سره همکاري کېږي. تاسو وګورئ یوه کرښه جوړېږي د ننګرهار نه راڅخه دغسې په نورستان باندې تر بدخشان او تخار بیا تر کندوزه، دا یو عادي خبره نه ده. زه فکر کوم چې دا جګړه په تکتیکي ډول شمال خواته د افغانستان د یوه مداخلان باور په افغانستان کې دا دی چې داعش جوړ شوی دی لپاره د منځنۍ اسیا او خاص حرکت وکړي، هغه هېوادونه کلابند ګوندي شي. دا چې جګړه هلته ځي، سرګر هلته ځي، ورپسې به د ټولو ځواک دی نه هغې خواته ورته چې ورځي لیک شکل نشته. اما د جنوب څخه د جګړه راټوله شوې نه ده. طالب په خپل حال باندې پاتې دی، په خپل قوت باندې پاتې دی، هغه په خپل شکل جګړه کوي. نړیوال سرګر په بل پلیټفارم کې لګیا دي، هغه کوي جګړه کوي. مهمه مسله دا ده چې افغانستان د نړۍ د هېوادونو یو اقتصادي همکارۍ ته ضرورت لري. وروسته کنفرانس ته لپاره خبر یافتئ چې د افغانستان ولسمشر په شانګهای کې هم په دې بله غونډه کې واضح غوښتنه وکړه د نړۍ د هېوادونو چې تاسو هر یو کارګر د نوي په هېواد کې جګړې جنګېږي او موږ سره جګړه کوو. صحیح.
بریال صاحب،
صحیح. تاسو کلی همکاری ته ضرورت یو کناریواله او سیمایي ته همکاری د منځ نشي د فکر کوم افغانستان په ټول امکانات او ټول شرایط نشي کولای دا جګړه مخامخ کړي لا خطر یې زیات دی په خو یوازې افغانستان ته متضرر و د فکر کوم پر دې لاندې وخت کې د افغانستان خوفا ګوندي دي وسیله او یو لوی حلقه د دې جګړې سره خلک تر ټولو د دې لوی تشکیل دي څخه صدمه وي نو په کاردارو کې د دې سره هماهنګ شي د بل په حکومت کې د مشکلات چې هغه د دې د تفصیلي اختلافاتو په وجه باندې دي چې ورباندې جدي تاثیر کړی دی او دا چې یو ذهنیت یو مورال باید خلکو ته د افغانستان ورکړل شي چې تر څو هغوی هماهنګ شي مطمئن شي د حکومت په صوبه د دولت په صوبه څخه مطمئن نه وي دا تصور کېږي چې د حکومت په داخل کې د مشکلات لري
سید ډیر زیات مننه خوشاله اوسې شنون کې عباسین بریال را سره محمد یونس فکور په کابل میشته سیاسي چارو شنون کې دی او د افغانستان د ولسی جرګې غړی محمد نعیم لالای هم را سره لتا سدری واړو مننه چې را سره په خبرونه کې ګډون وکړ د مشال تر رڼا لاندې باس خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي بلونه به بیا در سره یو په مخه مخه
دا یا کلچو زړه دی ولې راکړي.